السلام علیکم په افغانستان کې ل غرمینه مخکې لس بجې دي د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د قطر په خبرو کې د طالبانو د مهم غړي ملا عبدالغنی برادر شامل دل به د سولې د پروسې لپاره ګټور وي. طالبانو تایید کړی چې ملا برادر قطر ته رسیدلی دی. د روان خبرونه زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو په قطر کې نن د طالب استازو او د امریکا لپاره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اترو د نوي پړاو پړه پکې راپورونه اوریدل شي. په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالب استازی نن په قطر کې د خبرو اترو نوې پړاو پیلوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو به اغیز نه ده، او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیری او درې وسلوال وچل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالب استازی نن په قطر کې د خبرو اترو نوې پړاو پیلوي. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند معرفي کوي وایي د طالبانو د مشر مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی دی. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل دا لا معلومه نه ده چې ملا برادر به د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې برخه ولري او کنه. طالبانو له دې وړاندې په اعلامیه کې ویلي چې ملا برادر په دې خبرو کې ګډون نه کوي. په دې اړه په روانه خبرونه کې جزئیات اوریدل شي. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدلو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي. امام علي رحمان دغه څرګندونې پرون د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د تاسیس د شپږ ویشتمې کالیزې په مراسمو کې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د رپورټ له مخې رحمان په دې ټینګار وکړ چې تاجکستان د خپل ګاونډي د افغانستان دولت او د نړیوالو د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړ کوي. د هغه په وینا هغه اقدامات چې د افغانستان د جګړې او سیاسي ستونزو د هواري سبب کیږي د تاجکستان پر امنیت به هم مستقیم اغیز وکړي. امام علي رحمان زیاته کړه چې د دې لپاره مهمه ده چې په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې د مسئلې د یقیني کولو او هم له دې هېواده د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په سیمه ییزه سطحه له نږدې همکاري وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو به اغیز نه دی، او اوس دغه کمیسیون د انتخاباتو په مهالویش او مالیاتي پروګرامونو کار کوي. د دې کمیسیون د وایان مرسیال عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې دوی باید خپل عملیاتي پروګرامونه او د انتخاباتو مهالویش د تعدیل شوي قانون له مخې له سره جوړ کړي. خو د افغانستان جمهوري ریاست ټینګار کوي چې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل او د انتخاباتي کمیسیونو د کمیشنرانو نوې ټاکل کېدلو پروسه به د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کوم اغیز ونه کړي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیری او درې وسلوال وچل شوي دي. د هند پاوس او پولیسو ویلي دي چې نښته د امنیتي ځواکونو او په پاکستان کې د میشتې جیش محمد ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې ده. هندي ځواکونو په کشمیر کې د روانې میاشت پر 14مه په یو انتحاري حمله کې چې جیش محمد ډلې مسؤلیت پر غاړه واخیست د لسګونو پولیسو تر وژل کېدو وروسته ځپونکي ګامونه او د پلټنې پراخ عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې 160 مشکوک کسان نیول شوي دي. په کشمیر کې وروستي تاوتریخوالی د نوې ډلې او اسلام آباد ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې بحراني کړې دي. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په وروستي ځان وژونکي برید کې لاس لري او نوې ډلې به ورته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي، خو پاکستان بیا دا تور ردوي او د هند لخوا د هر ډول ناسم ګام پر وړاندې خبرداری ورکوي. د عراق حکومت وایي د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي د داعش ډلې 280 زندانیان بغداد ته سپارلي دي. عراقي چارواکي وایي دا زندانیان د هغو سلګونو داعشیانو له ډلې څخه دي چې له کرد وسلوالو سره بند دي او په کې څه د پاسه 1500 عراقي وګړي دي. عراق وایي د داعش په دې نیول شوو غړو کې 130 عراقیان تیره پنجشنبه دوی ته وسپارل شول. داعش ډلې په 2014 کال کې د عراق او سوریې زیاتې سیمې ونیولې او دغلته خپل خلافت اعلان کړ. د سوریې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ځواک د امریکایي ځواکونو په ملاتړ له ډېرو سیمو د ایشان پر شا تمبولی دي او د دې ډلې ګڼ شمېر وسلوال ورسره زنداني دي. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې له سوریې څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وسلو پلان اعلان کړ، خو سپینې ماڼۍ په روانه اونۍ کې ویل چې 400 امریکایي سرتیري به د یو 16 ځواک په چوکاټ کې په سوریه کې پاتې شي. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اروپایي اتحادیې او عرب لیگ د ګډې لومړنۍ سرمشریزې د پرانستلو پر مهال د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. سیسی دغې سرمشریزې ته په وینا کې ویل چې د ترهګرۍ ګواښ لکه د مضر طاعون په څیر ټولې نړۍ ته خپور شوی دی او د ده په خبره جدي اړتیا ده چې د دې خطر پر وړاندې مبارزه کې همکاري وشي. دا مصر ولسمشر ټینګار وکړ چې دغه تعاون په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. د اروپایي اتحادیې او عرب لیگ په دغې لومړنۍ سرمشریزه کې چې نن به هم دوام کوي، اروپایي شورا د مشر ډونالډ توسک په ګډون د دې اتحادیې او د عرب لیگ د غړو هیوادونو یو شمېر جګپوړو چارواکو هم ګډون کړی دی. دوستانو، تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. لکه څرنګه مو چې د خپرونې په سر کې ویل، د دې خپرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د سولې په اړه نن په قطر کې د طالب استازو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د کتنې په اړه درسره وروستي معلومات شریکو. طالبانو تایید کړی ده چې د دوی مهم مشر ملا عبدالغني برادر هم قطر ته رسېدلی دی. دغه راز د سولې عالي شورا بیا د سولې په خبرو کې د برادر ملا برادر ګډون د سولې د پروسې لپاره ګټور بولي. دا موضوع زما همکار اکرام الله اکرام چې همدا شیبه د کابل سټوډیو را سره وصل دی تعقیب کړی ده. اکرام، خپرونې ته په خیر اغلاست. په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟ طالبان څه وایي چې ملا برادر به په خبرو کې ګډون وکړي او که یوازې دوی تاییدوي چې قطر ته رسېدلی؟
په داسې حال کې چې طالبانو د قطر مرکز دوحې ته د طالبانو د مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر د مسؤول ملا عبدالغني برادر د رسېدو خبر ورکړی. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د قطر په ناسته کې د ملا برادر ورګډېدل به بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا له ویان سید احسان طاهري سره مې څو شېبې وړاندې خبرې وکړې. نوموړي وویل
ملا برادر هم ویل شوی ده چې هلته رسېدلی ده. هغه یو مؤسس د تاریخ طالبان افغانستان و او د طالبانو د تصمیم ګیری هیئت نه یو غړی ده. داسې معلومیږي چې انشاءالله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي تر څو مذاکرات دولت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
خغلی طاهری وویل چې د نن ورځې په ناسته کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو تر څنګ په اوربن باندې هم بحثونه وشي او دوی د ناستې په پای کې د یوې ښې خبرې د اورېدو هیله لري. لکه څنګه چې مخکې تاسې ویل، مراد صاحب ټاکل شوی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د 10 کلنې جګړې د پای ته رسېدو او په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې لپاره امریکایي پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د دغو خبرو په تیر څلورم پړاو کې چې په دوحه کې ترسره شوی او شپږ ورځې دوام وکړ، دواړو لورو اعلان وکړ چې پر مهمو موضوعاتو یوې عمومي موافقې ته رسیدلی دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده یا نورې سخت دریځ ډلې د یوې اډې په توګه کار نه اخلي، هغه مسایلو چې دواړو لوري پرې سلاح شوي دي. طالب ویان نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر هم د قطر مرکز دوحې ته رسېدلی دی. که څه هم ښاغلي مجاهد وویل چې دا لا معلومه نه ده چې ملا برادر به د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې برخه ولري که نه، خو دغه ډلې وړاندې په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې په خبرو کې د ملا برادر ګډون دوی رد کړی و. ویلي وو چې په دغه پلاوي کې، په امریکایي پلاوي کې اصلا د ملا برادر په کچه باندې څوک نشته، نو ځکه به ښاغلی ملا برادر په دې خبرو کې ګډون نه کوي. خو د پخوانی طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر اغا سره زه وغږېدم څو شېبې وړاندې. هغه وویل چې د فکر کوي چې د قطر په ناسته کې به ملا برادر برخه واخلي. دا چې په کومو دلایلو باندې؟ نوموړي وویل
زه په فکر کوم چې هرو مرو به واخلي، ځکه چې دی سره دغه ټیم تللی دي چې هغه دته یې کړی وو. یو خو هغه وو چې په قطر کې دي، هغه خلک دغه ما وره چې د کوچ په طرف کې یا بل ځای طرف کې د تین کلو هغه خلک هم ورسره تللي دي. نو دا د شمالي میږي چې دوی به په هغه خبرو کې برخه اخلي. بل په دې نسبت پدې چې دوی په خبرو په وخت باندې ولاړې ځان یې ورسوي، نو دا هم د دې علامه ده چې دوی به په خبرو کې برخه اخلي.
ښاغلی سید اکبر، هغه وویل چې دوی هیله لري چې د ملا برادر ورګړېدل په دې خبرو کې نبخې پایلې ترلاسه شي، ځکه د پوینا باندې ملا برادر د طالبانو په منځ کې یو منلی سړی دی او پریکړې اصلا کومې پریکړې چې کوي هغه به په طالبانو باندې ومنلی شي، او ډېره هیله داشته دی د پوینا باندې چې بین الافغاني خبرو اترو ته به زمینه برابره شي. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه. دوستانو، اکرام الله اکرام و چې د قطر د نن ورځې د خبرو په دې خبرو کې د طالبانو د یو بل مهم مشر ملا عبدالغنی برادر چې طالبانو تایید کړی دی چې هغه هم قطر ته رسیدلی، د هغه د ګډون احتمال پړی در سره وروستي جزئیات شریکو. نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد او طالب استازی د قطر په مرکز دوحه کې بیا له یو بل سره خبرې کوي، او دغه راز د افغانستان د سولې شورا بیا هیله مندي کوي چې د سولې دغه پروسه دغه خبرې اترې او په دې خبرو کې بیا د ملا برادر ګډون به د افغانستان د سولې لپاره ګټور تمام شي. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه واله یا په دالاس واله
وو باندې نورو موږ حکومت سي خایښ نورو چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو هم د قطر د سولې د خبرو اترو او په دې خبرو کې د طالبانو د یو مشر ملا عبدالغنی برادر د ګډون په اړه مطالب خپاره کړي دي. حمید مومند دا ورځپاڼه لوستي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې مهم سرلیکونه په قطر کې د طالبانو د یو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون سره د امریکایانو او طالبانو ترمنځ کېدونکو خبرو ته ځانګړي کړي دي. مسیر ورځپاڼه لیکلی دی په داسې حال کې چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو د خبرو پنځم پړاو پرانستل کېږي. د طالبانو مهم مشر ملا برادر هم دوحې ته رسېدلی دی. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه پورې دا څرګندنه ده چې خپل ملا برادر به پکې دونکو خبرو کې برخه واخلي او کنه، خو تېره اونۍ طالبانو ویلو چې ملا برادر د مرکچي ټیم غړی نه دی، او که دی په خبرو کې ګډون کوي نو پکار ده چې د امریکا له لورې د ده په کچه یو چارواکي په خبرو کې برخه واخلي. ورځپاڼه لیکي چې اوس مهال د طالبانو د مرکچي ټیم مشري شیر محمد عباس تنگزی کوي. ویسه ورځپاڼه بیا د خپل لومړي مخ په سرلیک کې لیکلی دی چې ملا عبدالغنی برادر په یوه ځانګړی الوتکه کې قطر ته تللی دی. ورځپاڼه لیکلی دی چې تر اوسه پورې طالبانو قطر ته د ملا برادر د تللو خبره نه ده تایید کړې، خو ځینو سرچینو ویلی دی چې نوموړی په یوه ځانګړی الوتکه کې له اسلام آباد څخه د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی دی. ورځپاڼې وړاندې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د کېدونکو خبرو په اړه چې نن پیلېږي، طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلی دی چې په دې خبرو کې به له افغان حکومت سره پر بین الافغاني خبرو او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څرنګوالي خبرې وشي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې طالب استازی او زلمی خلیلزاد د خبرو په پنځم پړاو کې ښایي پر ځینو مسایلو توافق وکړي. ورځپاڼې طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلی دی چې په دې خبرو کې به پر هغو مسایلو توافق وشي چې په مخکنیو غونډو کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ مطرح شوی وي. ورځپاڼې وړاندې د همدغو سرچینو په حواله لیکلی دی چې له دې غونډې وروسته به په بله یوه غونډه کې په اوربند د بندیانو په تبادله او تور لس په تړاو پریکړې وشي. خو ورځپاڼې دا هم لیکلی دی چې د طالبانو ځینې مشرانو ته قطر ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې، نو په دې غونډه کې به د خبرو تمرکز د پریکړو پر ځای یو تفاهم ته پرسېدو وي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلی دی چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د سولې د دفتر مشر د سولې د عالي شورا رئیس ته په دوحه کې د کېدونکو خبرو په اړه معلومات ورکړی دی. ورځپاڼې که څه هم د ورکړل شوو معلوماتو په اړه تفصیلات نه دي خپاره کړي، خو ویلي دی چې دواړو لورو د سولې په تړاو په کېدونکو هڅو کې د لا زیاتې همغږۍ د رامنځته شوو پرمختګونو او د سولې د مشورتي جرګې په اړه خبرې کړي. خو ملي ارمان ورځپاڼې بیا د سولې په تړاو وروستیو پرمختګونو ته په اشاره پر افغان دولت انتقاد کړی دی چې تر اوسه نه دی توانېدلی چې په افغانستان کې د سولې په تړاو په جوړېدونکو غونډو کې د یو میلمه او یا هم د ناظر په توګه ګډون وکړي. ورسپانه وړاندې دا پوښتنه کړې په داسې حال کې چې نور قدرتونه له طالبانو سره د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه خبرې کوي، نو په څه ډول به دا ممکن وي چې د سولې په اړه سرې او سپینې کرښې وټاکلې شي. ورسپانه په پای کې دا سپارښتنه کړې چې افغان دولت باید داسې ګامونه پورته کړي چې د سولې بهیر ملي کړي او دا